پښتو د خبرونه بیا فایل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایی پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، د طالبانو د اقدام شی چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي. کابل پرېس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندي سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ، د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولادت څخه د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده، دا غوښتي چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي. دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټې کې په یو چاودنه کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول. د اوکران جنوبی خرسون شار پرون پنځشنبه یو ځل بیا د روسیې د پوز په توغندوی حملو کې په نشه سو. د دې شار پوزي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او په شار کې د برېښنا جریان پرې شوی. د اوکران پوز د اوکران په ختیځه جبهه کې بخموت شار ته نږدې هم پر ځینو شارونو د توغندویو د حملو خبر ورکړی دی. په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یو لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول شوی وو. دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تیره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل شوه. دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت، د هوایي ځواک قرارګاه، د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول شوي وو. د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریا د اوکراین د برحق دایې لملاتړ څخه تر شا نه کړي. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماښام 9:30 جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتلې. جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو پوړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. تایراید د غاړې یا مری دننه یو غوده ده چې اختلال عام دی او انسان د بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره مخامخ وي. د تایراید غوده یو عام ناروغي جاغور ده چې تر ډیره په خزو کې تر سترګو کیږي. تایراید د انسان په وجود کې څه دنده لري؟ د تایراید غوده عام او مشهور اختلالات یا ستونزې کومې دي؟ د تایراید غوده د اختلال لاملونه او نښې نښانې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد زئی. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشهیر راځي پیل بل تاسو کو دغه د تایراید غوده څنګه اوریدونکو ته ورپیژنئ؟
لودین صاحب ډیره ډیره مننه. زه هم خپل وار سره تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیکه هلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تایراید غوده چې د عامو خلکو په مابین کې دغه د جاغور غوده ده، د بیماری په قدامي برخه کې موقعیت لري. 14 ګرامه وزن لري. دا دوه لوبه لري چې په ښي او چپ طرف کې دي او د دې اصل نه اساسي وظیفه په بدن کې د ټولو کیمیاوي تعاملاتو ترتیب او تنظیم ده. نو کله چې د دې غوده هغه فعالیت د نارمل حالت څخه زیات شي نو بیا یو نو مرض ورکوي چې غته په طبابت کې تایرو توکسیکوزیس یا هایپر تایرویدزم وایي. چې دغه مرض په خزو کې نسبت ونرانو ته ډیر زیات دل کیږي. هغه عمده نښې او علامې چې د دې مرض د مریض په نسبت باندې رامنځته کیږي اول دا چې مریض به ډیره زیاته خولا کوي، مریض به د حرارت په مقابل کې تحمل نه لري، مریض به اکثر حالاتو کې وزن د لاس اور کوي، په بعض حالاتو کې به وزن اخلي، مریض به ډیر زیات عصبانیت ورته پیدا کیږي، د زړه ټکان ورته پیدا کیږي، د کوم امتیاز به زر زر جي، او په خزو کې به دغه میاشتنی مریضي غیر منظم کیږي. چیرته د یو چا په نیز باندې دغه یو کلینیک یا لوحه موجوده وي، او د دې لوحې په څنګ کې هغه معنا چې د دې غدي د اصل تشخیص په خاطر باندې په طبابت کې موجودي هغه معاینات او ابنارملټي هم موجوده وي، نو دې حالت بیا دغه د جاغور ناروغي ویل کیږي. ځکه د دې ناروغي دغه کلینیک اکثرا یو سلسله نور حالتونه دي، نور امراض دي، دغه سره شباهت لري. مثلا که چیرته یو څوک رواني مشکل ولري، پر رواني مشکلاتو کې هم همدغه سي عصبانيات، جگرخونی، دی وجود ګرموالی، خلا د زړه هم موجود وي، یا دا چې مثلا یو زنانه چې حمل ولري د حمل سره، یا دا چې یو څوک دی جگر په حاد او مزمن التهاب باندې مصاب وي، په اچ آی وی باندې مصاب وي، نو په دغه ټولو حالاتو کې یا ټول هغه امراض چې پهغه کې د بدن میتابولیزم پورته ځي، لکه شدید کمخونی، یا مثلا نور اندوکراینولوژیک افات لکه اکرومیګالی، پیکروموسایټوما، میاستینا گریویس، یو سلسله نور امراض په دغه ټولو سره باید د تفکیک وشي. تفکیک کې د کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې کیږي. خو چې کله دغه ناروغي د یو چا په نیز باندې پیدا سوله، تشخیص وله، نو په دې صورت کې هغه اساسي علتونه چې د دې ناروغي سبب کیږي هغو ته باید ډاکټر متوجه وکړي. اصل د طبابت دا ده چې د یو مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي، تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي او دغه مرض بیا اساسی او فندمنټل ډول سره بیا لمنځه ځي. هغه اساسي علتونه چې د مرض دغه علتو د وجه نه رامنځته کیږي، نو په هغه علتو باندې مو خبرې وکړو، بیا به دغه نه وروسته لودین صاحب نو زه تاسو پوښتنو ته انشاءالله جواب درکوم.
تاسو ویل چې دغه د تایراید غده 14 ګرامه وزن لري او یو شمیر کیمیاوي تعاملات په وجود کې مخته بیایي. ساده ویلی سو چې مثلا آیا مثلا مری چې دا د انسان کله ناکله د هاضمي سیستم سره کله تمرسته کوي، باید محافظت وسی، دغه د تایراید غده هم د هضم یا د هاضمي سیستم سره اړیکه لري او کنه د وینې ترشحات کوي یا د وینې سره کومک کوي؟
څلودین صاحب دغه نقطه ته راتلله، ما دغه د تایراید غده د چې د مری د پاسه قرار لري، یو شکل دا د دې جاغور چې هغه ته ټاکسیک ملټي نوډولر ګایټر وایي، چې هغه کې په خپله دغه غده ډیره زیاته غټیږي، د مخ خواته او شا خواته دغه کومه مجرا چې کومه د هضمي سیستم او د تنفسي سیستم دواړه مجراو باندې فشار واردوي، نو په هغه صورت کې هم د غذایي موادو په تیرېدو کې مشکلات رامنځته کوي، هم تنفسي مشکلات رامنځته کولی شي. دغه ټول شیان د دې په هغه اساسي علتونو کې تشریح کیږي. هغه اساسي علتونه چې یو څوک جاغور ته ځي، اول بعضی ویروسونه دي، بعضی بکتریاوي دي چې په خپله د طرق تنفسي اولوي افات انتانی امراض چې په خپله دي غدې د التهاب سبب کیږي، نو په نتیجه کې دغه جاغور رامنځته کوي. بعضی دوایان دي چې هغه دوایان هم په خپله دي جاغور سبب کیږي. په خزو کې دغه حاملګي یا پرېګننسي په خپل د دې یو بل مین کاز ده، ځکه چې کله یو خور یا مور حامل واخلي، نو په حامل کې په دې صورت کې دې په وجود کې بعض هارموني تغیرات رامنځته کیږي. یو هارمون چې هغه ته هیومن کرونیک گونادوټروپین هارمون وایي، د حامل په جریان کې د خزو په نسبت باندې دې لیول 4 ته ځي. د همدغه هارمون هغه اخیزه یا هغه ریسپټورونه چې په خپل دغه دی غدي په دغه په غشا کې قرار لري، د سر وسديګي په نتیجه کې د غده تنبیه کوي او د غدې فعالیت یا وظیفه زیاتیږي، او په نتیجه کې هغه هارمونونه چې د غده جوړوي چې هغه ته T3 او T4 وایي، د غو لیول زیاتیږي، او T6 یو بل هارمون ده، د غو لیول بیا په بدن کې کمیږي. همدارنګه ګریوس ډیزیز چې اوټو ایمیون اپاتا آیودین کموالی او زیاتوالی، نو بعضی مختلف نور د واګانې دي چې هغه هم د دې غدې د فعالیت زیاتوالی او په نتیجه کې د جاغور د ناروغي سبب رامنځته کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیدر مننه، راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکو، اوریدونکو هم منتظر دي، دوی به هم پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ستړي مشي، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
جناب لیدین صاحب سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن ولستوند کوم، یو خاص سلام کوم احمدی صاحب ته.
مهرباني وکړئ.
فضل هادی ورداګ ما دی ورداګ را
کیمرې باندې یو کې ورداګ سه.
جناب لیدین صاحب د احمدی صاحب نه مې دغه پښتنه ده، د مونږه یو دوست په کورنۍ کې د دوه سن با شپږ وشتو کلو وی مدت یو کال کی چې مشکل ورته پیدا شو وای دی دغه ستونی طرف یې پرسو پیدا کړای دی او نپستنګی ورته پیدا شوې د پرسو څخه پاین شکل باندې چې کله پرسو پیدا شو د نپستنګی پیدا شوله نو دغه خلون و چېږي او د لاس په خول ارزا ورته پیدا شوې او د زړه تکونه ورته پیدا شوې او دا پرسو به ډیر دی د ستونی دلته د موږ شون دم په لرو پرتو سیمو کې دی دلته هم ځنه ډاکټرونو سره مشورې پکړې دي او دا سه مثبت خبر چانه درته کړي نه مثبت دوا راکل شوې ده نو د احمدی صاحب نامه وختنه او سوال دغه دي چې د دوه سره څو کو دغه هم دغه دي موږ مریض هم دغه جاغور به مریضای باندې اخته ده او کدا کوم بل مرض ده یا کومه بل ناروغي ده دا مې و پښتنه و د احمدی صاحب نه
ډیره مننه سلامات اوسې وردک سره فکر کوم پښتنه واضح و ډیره ښه تشریح واتمن به ډاکټر صاحب تر خپل ملاحظه او ځوابونه وایي سلامات اوسې کور ودان بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا
سلامونه قبول کړئ سلام علیکم سلامونه تاسو سره
ملمت وعلیکم سلام پښتون صاحب ستړي مشي مهرباني
خیر وشي مزي صاحب ډیر سلامونه وړاندې کوم ما سلامونه قبول کړئ تاسو ملمت سیم پښتنه دا د دې جاغور په اړه کې به خبره کړئ دا جاغور په ماشومان کې هم پیدا کیږي کله پیدا کیږي په کم سن کې ډیر پیدا کیږي او بل خبره مې دا ده د کم خونی خبره وکړه آیا د دلوین د وینې لوړ فشار یا پردن شکر یا د وینې چربي دا هم د جاغور په مرض کې مرسته کولای شي کنه شي کولای او پښتنه مې دا ده چې دغه د جاغور مریضي کله شي تداوی ونه شي نورې کمې مریضي زیږولای شي
کور ودان ډیره ډیره مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې ډاکټر صاحب احمد زی حتمان ستاسو پښتنه لیکلې دا ورسره درته جواب درکې خو راځي چې بل اوریدونکو ته ورسو منتظر دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
السلام علیکم لوګي سوال دی او جوړ به در بخیر خیراتی
ډیر ډیر مننه سلامت او زی استګزای سپ ستړي مشه
مننه جوړ ساتي دې ښه خبر کړو دا تاسو ډاکټر ساتي دې السلام علیکم دا د جاغور مریضې په برابر ز خبر درته شریک کوم چې ما یو زی دی کنه نو ډاکټر صاحب ور څه مثلا دا اکثر خو زنان کې دکیر نو دا مثلا که درته وان تقریبا د دوه کار و چې دغه مریضې کې پیدا سول نو په هغه شپه کې متاسفانه چې مثلا په کندهار کې هم بیا مشکرا چې مون خواته واړوي هغه ډاکټر یې کیسه ته دوا راکړه ول دا په کچیر دغه ټیجی مثلا چې غټیږي او دا وسره غټیږي اما شیم غټیږي کنه چې واده کوي ورپورته غټیږي او کنه یو کیسه ته دوا راکړي مثلا دا نه عملیات غوړي نه شغل نه بد غوړي خو مشته ډیر زور و د عملیات خو عملیات به وکړي د لیزر عملیات ما یا دغه څه پیدا ستونه پرسه دي کنه
که ستونه پرسه دي
هو ودا جاغور مریضی چې دی یادی هغه دا کنه چې ستونه شین تر اوسه په مصرف پاتې کنه نو بیا یو کیسه ته دوا ورکول دا اوسه مې کم پرسه دي مثلا چې واخې واخې چې درس وایي مثلا یا خمخه به کوم مشمه سره جنجال چې جالي نو دا ځای و پرسه دي هغه به وبد شي
تاسو په لیکه کې پاتې سئ زه به ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړم که ممکن څه پوښتنې ولري له تاسو نه ځکه دغه مسله لږ زره فکر کوم تشریح ته اړتیا لري ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو له اڅکزی صاحب نه څه پوښتنه لرئ ماشومې وایي ستونه یې پړسېږي او دوه کلان ده
اڅکزی صاحب زما سلامونه هم قبول
کړه مننه جوړ وسیخ
اڅکزی صاحب دا چې تاسو وایئ دوه کلنۍ کې دغسې یو مشکل ورته پیدا شوی و بیا تللی وی نو سپیلن تاسو یو کلند او دغه چې ستونه پړسیږي د دې پڅنګ کې نور د وجود ګرموالی خولا د زړه ټکان او زیاته ګرمي کېدل غوسه د شته شخو بوس د په نسبت نه موجوده څومره وخت ولاند
ولکه ته وایم چې ډاکټر صاحب دغه یو ستوند لري چې مثلا ماشمه چې بده دا اوس یې د کابل یخ دی یخ دی او تاسو مامیر به په غمال منځ کې مداګر مثلا په دوه دوه درو کوم پولیس کې بده دی په یو کمپاین کې دی هغه یو کمپاین د ځانو غوځول دي شپې په اکشن په وار وایم په ټکړې دي چې لکه ما وایز ما ګرمي کیږي او اوس دغه کله ته وایم چې دا تو کار دی
زه به ټکان نه کوي
چې زه زه تا کنه کې یا چې مثلا یو څه وګورم په داسې کې باندې کې یا ولات یا یو ځای دی هغه خولې پرې لسه خولې مزيات دي نو کوم شي نه کوي
خلام ډېر کې وجود هم ګرمي د ګرمي تحمل هم نه لري بس سیر وسو خلام د وسپرند پر وسو خلام ده
اته کلان
وس برابر وکړه پرې ته کلان ته وسه کال تر سیر
سلامونه سې کور مو ودان ډیر مننه او ریدونکو چې اړیکنی سې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او ریبل اوریدونکو بر وخت رادیو غږ موچټ کې خبري وکي
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب
علیکم سلام مهرباني درملوال سې
سلامونه او نیکې هلي تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم چې ما د ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې دا جاغور یا په دمغه په جاي کې خو غلط نه سم دا غومبره هم ورته وایي دې مرسته نو د ما پښتن له ډاکټر صاحب نه دا ته شاید دا مرض مطلب د هر موسم کې یي کوم مثلا د ګرمۍ یا یخ پورې تړاو لري یو خبره ده دا او لدينا علاوه بعض د مرغېړي ورته وايي مثلا د چا په دغه مټو کې د چا مثلا په دغه څنګهونه د لاندې دلته د شغوتي هغه هم دغه شی دی او څنګه په دې باره کې کوم څه یو لند معلومات راکې یو نوې مننه له وخت راکورونه
سلامات اوسې کور ودان یو بل اوریدونکو راخلو بیا راځو ډاکټر صاحب ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي
زما پوښتنه راغله چې آیا د عمل یعنی جعفر عملیات کولې څنګه دي چې عملیات شي یا نه
سلامات اوسې اوریدونکو چې اړیکې مو ونیولې یو شی به صبر وکړئ چې ډاکټر صاحب دغه پوښتنې جواب کړي بیا به تاسو بیرته اړیکې ونیسئ ډاکټر صاحب راځي چې د وردګ صاحب د پوښتنې پیل کو د ویل چې یو دوست چې شپږویشت کاله عمر لري ستونی پړسوب لري نفس تنګي هم ورته پیدا شوې تاسو حتماً پوښتنه اوریدلې څه وایي وردګ صاحب
طبابت کې یو بل د هر مرز عنوان لاندې یو بل عنوان هم ده چې تشخیصي تفریقي یعنی ټول هغه مرزونه چې د یو بل سره مشابه لوحه یا کلینیکي اراضو علایم لري هغه باید یو بل سره تفکیک شي د دې امراضو تفکیک په معناتو باندې کیږي مثلا دا چې د دوست شپږیز کلن د ستونه التهاب لري نفس تنګي هم لري نو په جاغور کې لکه مخې چې ما ورته اشاره وکړه چې چیرته یو څوک جاغور لري د جاغور کلینیک داسې ده چې دغه د ستونی د پړسو په څنګ کې به مریض تبه خلا هم پیدا کیږي مریض به د زټکان هم پیدا کیږي مریض به وساسبانیت هم پیدا کیږي مریض به د ګرمۍ په مقابل کې هیڅ تحمل نه لري په زنانه وکي به د میاشتنۍ مریضي غیر منظمه کیږي حتی بعض حالاتو کې توقف کوي نو دا د کمیټیاز ته به ډیر زیات دی وزن به لا سور کوي کچیر ته د دې پړسوب او د نفستنګي پرسان کې دا څه هم موجود وي نو دا بیا زیات احتمال لري چې دا جاغور تکلیف ولري نو باید ورته معاینات وشي چې د دې اساسي معنی ټیپټي دی یعنی تایرایډ فنکشن ټیسټ په هغه کې باید د دې کلینیک په څنګ کې هغه ټی 3 ټی 4 او ټی 6 معلوم شي کچیرته دا ناروغي وي او دغه کلینیک وي نو مرز تشخیص واجی کیږي او دغه هغه تداوی ختیسر هم معلومیږي خو کچیرته دا چې نوی نور کچیته بیا د تروخ تنفسي په مجرا کې مشکل وي کله چې د تروخ تنفسي مجرا تضایق یا تنګوالی رامنځته او یا دا چې مثلا پښتون کې د کومبل افات د وجنه د تروخ تنفسي په مجرا باندې فشار واري سي نو آلته د تبادله د غازاتو په صورت نه نسی هم په دې صورت کې مریض نه پسنګ پیدا کیږي مریض ته ستړیا هم پیدا کیږي او نور ټول هغه امره چې هغه د تروخ تنفسي د مری وي د غټور سره باید یو بل سره تفکیک وشي نو زما ورته توصیه دا ده چې د دې دوه اراضو په څنګه چې دا کوم اراض ځای لري دا د جاغور ناروغي ته نه پاتې کیږي دا ممکن کوم بل ناروغي خصوصا د تروخ تنفسي کوم بل ناروغي وي دا د جاغور ناروغي نه ده ځکه د جاغور په ناروغي کې دا کوم شانت به اشاره وکوله دا د دې مریض باندې باندې موجود نه دي
او ډاکټر صاحب دغه ټی اف ټی معاینات چې تاسو ورته اشاره وکړه ممکن ارتیا وی چې څو کې وو کې دا څه ډول معاینات دي پرمختللې دي او کنه د افغانستان په ولایتونو کې هم کېدای شي دغه معاینات وسی
لودین صاحب دا خوشبختانه اوس د افغانستان په هر ځای کې کیږي دا په خپل کې چې دا تایرایډ معنی ده اف معنی فنکشن ده او ټی معنی ټیسټ یعنی د تایرایډ د غدي وظیفوي ټیسټ دا په وینه کې کیږي د دې معنی نتیجه چې کومه ده هغه معلومیږي هغه نتیجه چې دا بیا هغه درې نوه هورمونونه دي چې ټی 3 ده ټی 4 ده او ټی 6 ده د دې هورمونو تغیرات بیا په دې باندې دلالت کوي چې دا د غدي د فعالیت زیاتوالی کوي که کموالی کوي خوشحال پیدا وي چې دغه کلینیکي اراضو ولایم هم ورسره موجود وي خوشبختانه د افغانستان په هر ځای کې اوس دغه معاینات کیږي
قادر پښتون سه پښتنه درلو د وای جاغور یا دغه د تایرایډ غده په کوم عمر کې ډیره زیانګال کیږي یعنی لستونز سره مخامخیږي او بل د وینې غوړ یا د زیګر غوړ وای تاثیر کوي په کنه
پښتون سایه ته زه خپل سلامونه نیکه اله او احترامات وړاندې کوم د جاغور ناروغي اکثرا د 40 کلنۍ او د 50 کلنۍ په منځ کې په دغه عمر کې معمولا رامنځته کیږي او په خزو کې نسبت د جنس په لحاظ باندې په خزو کې نسبت وندرانو ته دغه ناروغي زیات رامنځته کیږي او د وینې غوړ یا کمخونی د سره کوم کار نه لري خو برعکس کچیرته څوک جاغور ته لاړ شي جاغور بیا د کمخونی سبب کېدل شي او هغه جنجالونه یا اختلافات یا هغه مشکلات چې په خپل د جاغور ناروغي د وژن رامنځته کیږي اول دا چې د اډوکو دغه د اډوکو ضعیفوالی ورکوي ځکه په دې صورت کې په دې ناروغي کې په وینه کې د کلسیم لیوه ډیره پورته ځي خو په اډوکو باندې د کلسیم نسبېدل خرابيږي په اډوکو کې کلسیم کمیږي نو د اډوکو ضعیفوالی ورکوي او همدارنګه پندرانو کې دغه د جنسي قوی د ضعیفوالي سبب کیږي، د زړه د عدم کفایت سبب کیږي، د زړه د حرکاتو د غیر منظموالي سبب کیږي، او همدارنګه دغه ناروغي په خځو کې هم د اقامت سبب کیږي، ځکه د هغوی په نسبت باندې د میاشتني مریضي د توقف یا د غیر منظموالي سبب کیږي. او دوه حالتونه نور دي چې هغه ته تایرایډ سټورم وایي، یعنی بعض حالاتو کې چې په داخل د غده کې چې په حاد شکل باندې هغه هارمونونه چې په داخل د غده کې موجود دي په ذخیروي شکل باندې هغه په زیات اندازه سره دوران ته ریلیز شي، یا مثلا یونیت لاره پیدا کړي د لیول فوق العاده په کم وخت کې پورته شي، د ته تایرایډ سټورم وایي. دغه ورکوي ځینې نور مشکلات چې په خپل داد یم دغه غدي اختلافات یا مشکلات چې په ناروغانو کې رامنځته کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اڅکزي صاحب پوښتنه درلوده د خپل زوی په اړه چې په خواد وکلن ورته ستونزه پیدا و شو خواد کلن دی، څه وایي اڅکزي صاحب ته؟
اڅکزي صاحب د زما دا توصیه ده دا چې د دې د غزوی د وکلنی نه وروسته دا یو مشکل ده. بیا ورته ډاکټر صاحبانو بویل د کوټه ته بویل ده چې دا د جاغور ناروغي ده. دا لودین صاحب ټول امراض په تبابت کې کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې نهایي تشخیص ته ډاکټر رسیږي. دا چې کچېته د دوه پزوی په نسبت باندې هم لکه د چې ویلې چې زیات په کمپله باندې ځان نه پټوي، په دې معنی چې د حرارت مقابل کې تحمل نه لري، او همدارنګ دا مریضان اکثره د سي زیات غوسه کیږي او خلا کوي، زړه یې ټکان کوي. که دا شیان سره موجود وي نو بیا هم هغه معنات چې ورته وسی د معناتو په څنګ کې دغه څه موجود وي، نو واضح خبره ده چې همدغه د جاغور ناروغي ده. د جاغور ناروغي په هر سن او سال کې رامنځته کېدلی شي، په ماشومانو کې هم راتللی شي، په کوهنسالانو کې هم رامنځته کېدلی شي، خو زیات پیسدی په لحاظ باندې د شل کلنی او د څلوېښت کلنی عمر په منځ کې رامنځته کیږي. نو دغه بیا د دې تداویان چې دي مختلفې تداویان دي، نو هغه تداوی مثلا که چیرته یو زنانه په نسبت باندې دغه ناروغي ولري او حمل ولري، فرق وي په ماشومانو کې په لویانو کې د هماغه علت چې کوم علت د وجه نه رامنځته شوي دي، دغه علت پر اساس باندې باید دغه مرض تداوی شي. او تداوی معمولا د اتلسو میاشتو نه نیولې تر څلورلسو میاشتو پورې دغه مرض تداوی لري، یعنې د یو نیم کال نه تر دوه کلو پورې کورس تداوی ده. نو بیا چیرته دغه مریضان کورس تداوی تکمیل کړي، د ټولو نه مهمه خبره دا ده که چیرته دغه مریضان بیا دوا په قطعي ډول سره قطع کړي یا پرېږدي، نو 50% مریضان په راتلونکي دوه کلو کې بیا بیرته په دې ناروغي باندې اخته کیږي. نو بیا دې مریضانو ته د تداوی د کورس تکمیل نه وروسته باید په لوړ ډوز باندې ټول هغه دواګانې چې د دې مرض په تداوی کې کارول کیږي هغه په ډیر لوړ ډوز سره دوامدار واخلي، تر څو چې بیرته د دې مرض هغه دوباره مصابیت یا ریکرنسي له منځه لاړ شي.
بله کور ودان زرملوال صاحب پوښتنه درلوده، وای یو شمیر مرغړی پیدا کیږي کله ناکله د انسان په لاس او پښو کې، کله کله غاړو کې، او ټندغمبوري یادونه هم وکړه. آیا وای دا هم د تایرای ته ورته ستونزې بللی شو یا د تایراد یو بڼه ده که نه؟ وضاحت صرف غوښت
نه زرم لودین صاحب، باید زرملوال صاحب ته دومره وویل شي چې جاغور جدا ناروغي ده، او دغه ټندغمبوري چې مثلا کله چرک ورته وای اصلا کتابي نوم دي مامس ده، دا یو وایرسي آفته، دا د یو وایرس د وجې نه رامنځته کیږي چې هغه هم په دغه غاړه په قسمت کې معمولا د قسمت د وایرس د مامس د وایرس پر اساس باندې مصاب کیږي. ام دغه مامس کله چرک ټنغمبري دا یو نوم ده، جدا مرض ده، او جاغور چې دا هغه جدا مرض ده. خو یو شی ته باید توجه وکړو چې دغه د مامس یا دغه د کله چرک یا د ټنغمبري وایرس کیدل سي چې بعض حالاتو کې په خپل دغه تایرایډ غده هم مصاب کی د دې د التهاب سبب سي، او د جاغور سبب هم په غیر مستقیم ډول سره کیدل شي. او بل دا کوم مرغړی چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، دا کیدل سي چې د نور مختلف امراضو خصوصا د سرطاني امراضو د وجنه د بدن په مختلفو برخو کې د مرغړی رامنځته کیږي، هغه به بخښه جدا مسله ده.
بله کور ودان، او یو اوریدونکو پوښتنه کړې وای دغه د جاغور عملیات څنګه پروسه ده؟ که چیرته جاغور ستونزه ولري، مشکل ولري، آیا عملیات هم یو د حل لاره ده؟ او کنه هم دغه دوامدار تداوی چې تاسو ورته اشاره وکړه، اتلس میاسي کې څلور ویس میاسي دا تداوی به کوي؟
لودین صاحب، درې کټګوري خلک چې په جاغور باندې مصاب شي دغه اساسي تداوی چې د عملیات جاغور ده. اول هغه اشخاص چې هغوی دغه جاغور باندې مصاب وي، او دغه د جاغور مصابیت د سرطاني شکل ولري، نو په دې وخت کې مخکې له دې نه چې خدای نه خواسته میتاستاز ورکړي یا دغه قسمه دغه سرطاني شکل د بدن بلې خوا ته ریښې وغځوي، دا باید د تایرایډ غده باید د جراحي عملیات په ذریعه سره وویستل شي. دوهم، هغه خوندې میندې چې هغه حمل ولري، د حمل په جریان کې دغه مشکل ورته ډېر زیات شي، نو اکثره کومې دواګانې چې د دې مرض د تداوي په خاطر باندې په طبابت کې کارول کېږي هغه په ماشوم باندې ظاهري تاثیرات لري، دغه تیراتوجینیک تاثیرات لري، د ماشوم په نسبت باندې بیا انومالیانې مختلف مشکلات ورکوي، ولادي مشکلات د ماشوم په نسبت باندې رامنځته کوي. نو بیا هم د دې هغه خط تداوي چې د حمل په جریان کې هم عملیاته چې دا غده باید عملیات شي. دریم، که چیرته د دې غدې یو 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 شکل ده چې هغه ته ملټي نډولر ګایټر وایي، یعنی دا جاغور غدې دومره غټې شي چې په خپله دغه ټوله غاړه ونیسي، نو بیا په دې صورت کې خصوصا د زنانو په نسبت باندې د کزماتیکس پر اساس باندې چې دغه د دوی ظاهري ښکلا خرابونه کی، د ظاهري ښکلا د بیرته اعادې په خاطر باندې هم باید دغه غدود باید وویستل شي. نو په دغه درې حالاتو کې د دې مریضانو په نسبت باندې دوی هغه اساسي تداوي جراحي ده، په نورو ټولو حالاتو کې مختلفې دواګانې په طبابت کې دي، بیا د هماغو دواګانو په ذریعه سره دغه جاغور ناروغي تداوي کیږي. هغه جنجالونه یا هغه اختلاطات چې جاغور ناروغي ورکوي او دغه اختلاطاتو د وجه نه کېدلی شي چې دغه مریض خپل ژوند هم د لاسه ورکړي. اول د اډوکو ورسوالۍ ده، هغه باندې دومره مهمه خبره ده، خو مهم شی چې دغه جاغور ناروغي یا د جاغور د غدې د فعالیت زیاتوالی د زړه په حرکاتو باندې تاثیر کوي، د زړه د حرکاتو د زیاتوالي سبب کیږي، د زړه د حملې سبب کیږي، او همدارنګه د زړه د عدم کفایت سبب کیږي. دغه ټول د جاغور اختلاطاتی له همدغه وجه نه که چیرې څوک په جاغور باندې اخته وي او په د خپل جاغور تداوی په تخصصي ډول سره ونه کی، د مرض تشخیص ونه کی او تداوی ونه کی، کورس تداوی تکمیل نه کی، نو که وغواړو که ونه غواړو دغه اختلاطات سره مواجه کیږي د غشناس. کله چې د اختلاطات سره مخسو، نو اکثر امراض په طبابت کې چې کله یو شخص خپل ژوند د لاس ورکوي، د مغه مرض د اختلاطاتو د وجه نه خپل ژوند د لاس ورکوي، نو د جاغور هغه عمده اختلاطات د زړه عدم کفایه، د زړه د حرکات تو غاری منظموالی او بلاخره د زړه حمله لاندې وجه نه کېدل سي چې خپل همدغه اشخاص خپل ژوند له لاسه ورکړي. او بل شکل د جاغور د ناروغي چې کچیر د تداوی نشي مختلاړ شي، تایرایډ سٹارم ده یا تایرایډ کرایسیس ده، چې هغه هم سره نه ته ډیر څه د پوري اشخاص خپل ژوند له لاسه ورکوي د همدغه مرض دی وجه نه. نو په همدې اساس باندې که چیرې ته څوک دغه مشکل ولري، باید دغه تداوی کی او کورس تداوی تکمیل کی چې د یو نیم کال تر دوه کلو پورې ده، او که چیرې ته بعضې حالاتو کې خدای مخړه دلته په سرطاني شکل باندې مشکوک دی، مغه دی وجه نه د تایرایډ د غدې فعالیت زیاتوالی رامنځته شوی وي، هغه باید په موقع سره تشخیص شي، مخکې دینه چې میتاستاز ورکړي باید عملیات شي، او حامله ښځې لکه دا نور په دا ټولو باندې وغږېږي، دغه ټول باید په نظر کې ونیسي. او بل دا مهمه خبره ده که چیرې ته یو څوک وغواړي چې دې مرض باندې مصاب یا اخته نه شي، څه باید وکړو؟ اول هغه عمده علتونه چې د دې مرض سبب کیږي، هغه علتونه باید موږ وپیژنو، او د هغه علتو د پیژندلو نه وروسته کولی شو چې یو څو سره تدابیر ونیسو په دې ناروغي باندې اخته نه شو. اول، بعضې دواګانې دي چې د دغو دواګانو د وجه نه په خپله د دې غدې د فعالیت زیاتوالی رامنځته کیږي، هغه دواګانو خسرانه استفاده باید ونشي. او که چیرته دغه دواګانو نه څوک استفاده کوي، هر درې میاشتې نه تر شپږ میاشتې بعد یو ځل باید د همدغې غدې دغه وظیفوي ټیسټ باید د دوی په نسبت باندې اجرا شي. دوهم، که چیرته مثلا یو خور یا یو مور حمل ولري، د حمل په جریان کې هغه ایچ سی جی هورمون لیول پورته شي، نو په دغه اولو څلورو میاشتو کې ټول هغه خویندې چې د هغوی په نسبت باندې دغه د حمل په اولو څلورو میاشتو کې ډیر زیات شدید دلبدي او استفراغات پیدا کیږي، نو دغه خویندې باید حتماً یو ځل د همدغې غدې وظیفوي ټیسټ اجرا کړي، ځکه چې حاملګي هم د دې غدې د فعالیت زیاتوالي یو بل علت ده. او همدارنګه که چیرته یو څوک دغه د مری یا د ستوني په مختلفو وایرسي افاتو باندې اخته وي، نو هغه افات باید په موقع سره تشخیص او تداوی شي، کنه داسې نه چې دغه وایرس یا دغه بکتریا د همدغه غدې د فعالیت زیاتوالي سبب شي او یا د پړسوب سبب شي، هغه هم یو بل ناوړه شکل ده چې کېدلی شي. او بل، آیودین دغه مالګې په زیات اندازه سره اخیستل یا د آیودین کموالی، دغه دواړه کولی شي چې په خپله د دې غدې د فعالیت زیاتوالی شي، په هغه کې باید بیلانس تامین شي. روزانه زموږ ستاسو بدن تر یو نیم سال مایکروګرام آیودین ته ضرورت لري. که چیرې د آیودین مقدار زیات شي، نو د دې غدې پر اساس باندې دغه آیودین په زیات اندازه سره غدې ته جذبیږي او د غدې د تخریب سبب کیږي، نو په نتیجه کې هغه هارمونونه چې په داخل د غده کې دي هغه له غدې نه بهر وځي، په وینه کې لیول پورته ځي، بیا هم د جاغور سبب کېدلی شي. نو په همدې اساس باندې دغه علتونه کې چې موږ وو پیژنو په موقع باندې اقدام وکړو نو کېدلای شي چې موږ تاسو د دې ناروغانو څخه د دې ناروغ څخه ځان وساتو.
ډیره ډیره مننه. سلامات اوسې کورم ودان ډاکټر صاحب فضل احمد زای له تاسو نه مننه چې په دې خبرونه کې مول موږ سره برخه واخیسته. او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او روغتیا د ژوند شتملي پروګرام مو په خپل نظرونو او پښتنو لا خایسته کړه. تر بیا مو پلوې او